اته بجې شوې احمد شبرم دا سجل رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې افغانستان سره بیړنی مرستي د دې هوا ستونزې نشاواره ولې باید د پرختی چارو په برخه کې مرستي وشي یان انګلند تیر ورځ نو وخت په خپل اکسپانه کې کښلی چې د افغانستان وګړي وستر بل هر وخت زیات نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې شاغل انګلند په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولي دي آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناه مرسته کړې ده په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شوی کورنیو سره شوی دی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی یو افغان عسکر چې د طالبانو له حکومت تښتېدلی وو او د تکساس او مکسیکو پولې ته یې ځان رسولی وو له څو میاشتو راهیسې په بند کې وو خو د ده ورور پرون وویل چې اوس د امریکا متحد ایالتونو د کډوال په توګه منلی دی وبیش کلن عبدالواسع ساپی لاغو لسکونو سره افغانانو څخه دی چې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته د امریکا متحد ایالتونو ته تللی دی عبدالواسع ساپی چې د امریکا متحد ایالتونو پولې ته رسیده له څه باندې لسو هیوادونو تیر شوی و د فلسطین د سری میاشتې د لبنان څنګه خبر ورکړ چې د فلسطینیانو په ستر کمپ کې د اوربند ماتېدو سره سم د چهارشنبه په ورځ په جګړه کې وتنه ووشل شول د لبنان په جنوب کې د سیدا شهر ته چیرمه د عین الحل و پنوم د کډوالو په کمپ کې له نږدې اونۍ راهیسې شخړې په زیاتېدو دي هلته د فتح په نوم افراطي تحریک له حماس پرته له نورو بنسټپالو ډلو سره په نښتو کې ښکېل دی وروسته تر دې چې په 1948 کال کې له جګړو وروسته د اسرایل دولت تأسیس شو دغه کمپ ته فلسطینیان ورمات شول د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راز پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزې نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي اسدی رډو په منسنۍ څخه په 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر لا اسدی رډو سره شخیدل
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیګونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لغپلو تګلارو په شاشي.
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره د غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعاده لپاره هڅې کوي او طالبان هڅه کوي چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی کرن دې کړ دغه څرګندونې لاسادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موړی یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینی حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لاسادي رډو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکه ځینې مهمې برخې د نوریاس نوری پراپورک
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر وای متحده ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
There's not a meeting We don't miss an opportunity.
داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو په وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي. هغه تګلارې چې د هېواد راتلونکی ویجاړوي او له کورنیو د معیشت امکانات اخلي، هغوی چې پر عوایدو متکي دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلې ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وویل د ټولو هغو فرمانونو او پرېکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤول طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پرېکړو سره د هېواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارلز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل. د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یوه هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارلز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېره برخه د طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه یې خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا $2 میلیارډ له دې هېواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هېواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړاوونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي، ځکه تر هغه چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وږي وي او مشرتابه یې ماړه، د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولی.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې متحد ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې دا غلې ډېکر دغه څرګندونې څه پیغام لیشتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یاوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري غوی ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام وو. تر دې وړاندې تاومست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دغه ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په پام چې د خلکو ژوند له پخوا نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کېدای شي. څه فکر کوي چې آیا هم داسې د کچېری طالبان د دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېری دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نوره هم زیاته شي، او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپه کېدو لامل ګرځېدلی دی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته هم په بهر کې شته، که چېرته اوسنی دغه اختلاف یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر وویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړي دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي د فار نه دی اعلان کړی. په اوس وخت کې تاسو ښکاری چې په شفا کې یو نو ملاتړ هم د وسنوي حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی وسنوي پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلوميږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبي دي، یو واضح پالیسي ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې وسنوي حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنی حالت په مقابل کې راپورته کیږي دغه ملاتړ ونه کی او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد،
ازادي رادیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوه کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړپوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو شینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې له افغانستان سره یې ولار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسي نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتنه دي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. چارو د یو شمیر کتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانوني کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و هم اورېدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق هم در نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لویو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي یا دغه طبیعي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کولای شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حاکمیت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیه کې، هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حاکمیت سره دوی روابط ښه وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه وه چې د دوی تخوانه ترسره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسني حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد.
azadiradio.com
د دې سات په خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. نیمنړي د شزو ځانګړي خبرونه ده. په دې کې دا مسله څېړل شوې ده چې ولې نارینه د نورو په مخ کې خپل میرمن توهینوي، او اساسي او بشري حقوق پروګرام کې پر نظام د ولس د حساسي حقوقو مسله څېړو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلکو په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. د ښځه خو سیاله ده، د ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرایي دستونه.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت دشته دودونو لمخه نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګر سیده غزنی والا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې دي خپل زامن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زامن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یس کوي چې زه خو سرزوره یم او ورته تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم همداسې خپله کورنۍ کې خپله مېرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي، او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما مېرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او مېرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپله همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل مېرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل مېرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې مېرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او مېرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو مېرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسې وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورني اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې خوشنۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هر څه پکې کامل سره لدې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم د دې څلور پنځه مجردې خویندې م شته هغوی باندې کار نشته د ده نور کسان هم شته مور یې شته نورم اما زه باید کار وکړم اما خیر د دا ما منلې دی نو که ډوډۍ لږ یا بالګې کم یا هغه وي ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میګرفتي بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه من وویل همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې نو هېڅ شی مې ونه ویل کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تشکه خیر دی اما متاسفانه چې وی نه بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي ظلم زور بې اندازه اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي دا خو زما قصور نه دی بس په دې هم زه ملامت یم چې سه ولې هلک نشم راوړ یعنی دوی په دې اصل کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه یي او تحقیره یي
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي هغه لمانځي مبارکي او بل ته ورکوي بې شانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي همداسې چې لویېږي همداسې چې ورکول کېږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دا کوم صلاحیت لري البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري او دغه وقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کېږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي کار ورباندې بند کېږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کېږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګورته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یا تا مور خور لیدی نه شي په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ اما ظلم ورباندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بې دندې سول یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر نن ورځې آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیر په دې عقیده تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نه شم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي خپل خبرې هم کوي، یعنی اتا ځان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عقل لرم چې داسې خبرې وکړم. اما دا بیخي او رواج دی او نه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هیڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي. په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، بي سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کیږي. همیشه دوی زمین ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنکړي. هغه کورنۍ کې چون هماغسې تربیشی ودی اول خزینه او مور خپلوانی پای چی پام کو چی در باندې زور ونه کی، پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نه کی، تا د سکمونه غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه فرق نه کی چی بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی د غوی د خوانم دا کارونه. کورنۍ ژوند کې عموما د علم په هنه د لودل په افغاني ټولنه کې یو خزې د پاره ډیره سخت ده، ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلی او باندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي. خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تحقیریږي.
تاسفانه چې دی انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي. هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تاقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بلاز ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی. همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخي، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی، دوی کولی شي. د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې سب کېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې د یو شمېر نارینه و له خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل یې دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکي او ټکالي په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالي کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، یعنی د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیاپاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خپه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې هم ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کېږي، چې کله کله دا داسې کېږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کېږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کېږي بیا دغه موسی ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هم هماغسې حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله مېرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیروي، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې که مېرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو ورنکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. ښه، داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبدادی، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پرزوس حواد دنیا پسط ها اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی اغا باید ورکل چی. اغا امده حقوق دی امنیت حق ده، یعنی په دی مانا چی جوند باید خوندی ووسی، آزادی ورته ورکل چی و پا مسئولیت که ووسی، عدالت د لاساسي عمومي حق ده او د ښې حکومت داره حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی دی چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. د عدالت د جواسرسۍ د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کړي. کلکت اختصاصي راشو د دې حق لپاره بیا نو د برابري له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او ښځینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګه د عدالت ته د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د ته ورته قانونیت د دې چې یو جرم که کیږي باید قانونی وسي، گرفتار نشي په خپل سر، مجازات تعقیب دا شایان نشي برات ذمه مثلا نسلي حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسي وکړي چې یا خپل رایه وکاروي یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتباتو ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسؤول اوسي، ملکیت حق ده چې مسؤول اوسي، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپل هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوق په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود. ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تېرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بس و. ولی که موږ داسې راشو بس وکړو چې دغه اساسي قانون چې 122 بیت ماده درلودې، له اولې ماده تر 122 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا له منځه ولاړ، نو اوس خو دوی سعیده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطحه باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کمه حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه به اینه شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خواشنه سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
بله، جوړې کړي دي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان
کې اوسېدلې دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده. حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد دوی اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي او دار د ژوندو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا یې دا د سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدایمه کړه. داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی په آن چې له شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په دره کې تیر کړي، هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي. مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرار ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په دې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فزایلي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. و دې تاسو راشه دي نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي او مسایلو سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته، متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي، دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهېږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهېږي، ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه توري کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
زما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د ایجیګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده خارونو کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږي هغه په ارزښت نظامداری او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي. نو ناپوهی ده ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کې دوه موضوع ده دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله تر اخره پورې په ځان پوه نه شوه دا موږ څه وکړه اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منځه وړلو پورې او کټوله کې د دې ضربه ټول ولس ته رسېږي او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل هسې یو خوشي چای کې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د دوو کلو مخکې یا دریو کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه البته د عمل کرد لحاظ نه هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنې ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو اروپا به نه محاسبه کړو دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي ډېر کار به کوي زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خود څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچ دوی خوشنه سر پیباندی ویار کهی چه مثلا حتی در روسته یو که چه ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم در سنز را پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار که بود در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار را بند کرده پرتل دی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټول موارد کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د یو خبره نږدې ده چې لږ لږ خلک مړ شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعاً ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادی منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کاری او مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي هیڅ نوع شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې و خوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته دا د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده فقط عملو کې پیوندې دا اجازه ورکړي.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري او دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او تر ټولو مهمه دا ده چې ورسته پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوال و تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولس دی حقونو پاکل خبری وشولی. اول مکسر ملما و دی وقتی چارو چیرون که سبحان الله مصبا تربیع پرزای که چی است الله ممال او ملگره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 1.